حافظ ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی دی د افغان حکومت نظر درته وړاندې کوو. همداراز واورئ چې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې او په ځینو ځایونو کې حملې پرې شوې دي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بلخ پولیس وایي په مزار شریف کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د بلخ پولیس وایي نن په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانې ویان عادل شاه عادل ویل ماین په یوه بایسکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالي زیان هم اړولی دی. د دغې چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولین وایي تر اوسه یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو د تلفاتو شمېر لوړ بللی دی. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد نن ازادي راډیو ته وویل ټپیان یو ماشوم او یو سړی دی چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې چې ټاکل شوې وه. نن وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تېر شي. چاودېدونکي توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي وو. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پرې وسلهوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل خغلی هجری و افغان ځواکونه د ملکیانو او دولتي پرسونل ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له ینګي قلعه ولسوالۍ په شا شوي. نوموړي دغه شان وویل چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ینګي قلعه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې څلور وسلوال وژل شوي. د تندرقول اردو چارواکي وایي پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تندرقول اردو رسنیز دفتر نن ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قمندان جمال هم شامل دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیه او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو. که دوی د ته اړتیا ولري نور سره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د روانې میاشتې تر پای ته رسېدو پورې د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي رپورت کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغه کمیټې لخوا نن په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټال سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالانې په زندانی کولو، ډیجیټال څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د امریکا د ولسمشر له پرونه یو څرګندونو وروسته چې ویل له طالبانو سره د سولې بهیر عملا له منځه تللی، ارګ وایي دا پریکړه د هغو اندېښنو پر وړاندې غبرګون و چې افغان حکومت مخکې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې وې. د ارګ ویاند د ټرمپ د خبرو په تایید وایي طالبانو ته په پوځي ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په نورو موضوعاتو کې هغه پلاوی چې په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د څلورو ورونو د وژنې په اړه څېړنې کړې وې وایي دا ورونه بې ګناه وو.
دومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف دي.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوي، پر ځینو یې حملې هم شوي دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. افغان حکومت د طالبانو د بې ساري ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونې تاییدوي. د جمهوری ریاست ویان صدیقی وایي په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د ولیانو او استخباراتي مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي چې د ټرمپ دا څرګندونې ورته ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو دا هم ویلي دي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره تماسونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت په 10 کلن دوره کې په تیرو 4 ورځو کې په بې ساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت یې دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي چې د طالبانو مشران او نومول شوي والیان یې وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي، خو دغه فیصدي لوړ فیصدي دی او طالبانو د دوی رهبران ډېر په نښه شوي دي. ډېر عمده خلک چې د طالبانو ول او په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نښه شوي او دوی له منځه تللي.
ښاغلی صدیقي، د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل؟ خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ خبرې رد کړې چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له الاماراتو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تاییدوي او ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له زلمی خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي ونه ویل چې آیا له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرې روانې دي او که عادي خبرې؟ بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د ارګ د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د ارګ غبرګون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر شپې د څرګندونو په اړه و چې ویل یې له طالبانو سره د سولې پروسه عملا له منځه تللې ده، او د ویل چې طالب وسلوالو ته په روانه جګړه کې خورا زیات درانه تلفات اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له کبله یې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاو د څېړنو مسؤول پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د څېړنو د پلاوی یو غړی وایي دوی په سیمه کې له خلکو او د وژل شویو ورونو د کورنۍ له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د ملي امنیت د 02 کتې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې پر یو کور چپه وهله، او د عملیاتو په جریان کې څلور ورونه ووژل چې په ټول افغانستان کې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د دوی د موندنو او څېړنو په اساس هغه څلور ورونه بې ګناه وو چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړي قطعې له لوري ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلټنو ډیر جزئیات شریک نکړل، خو ویل چې د پلټنو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکيږي او بیا پرې ورستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډېره لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې لکانو چې دوی خپل د حکومت او د نظام طرفدار وو، کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وې د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووژي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف یې نه لره. هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یوه کور چاپه وهلو په ترڅ کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغه پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم سنګزي له خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی اثرنوالي وای چې په دې اړه بل تیړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وای چې یاد عملیات له دوی سره په همغږي وشول کنه یا هم وجل شوی ورونه بی ګناو که ګناهګار. خو د وجل شوی ځوانانو پلار حاجی محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلوال ډلې سره اړیکې نه درلودي.
او بس دې چې دې په دې د سره یو په دغه چې زما کوټې ته نه نشته او په دې د سره چې دې وځي دې کورې ټول تاسو د طلاق کړې دې او بس دې نو میدان ته ویوړو ته را سیدان کور کې پاتو خلکو به ځا تر سره او بس دې وړي وځل بس دغه ته د والی مخې ته
دې وای امنیتي ځواکونه د هم کولای شول چې اولادونه یې پرانا ورځ ونیسي چېړنې او پلټنې ترې وکړي. نوموړی تور پوری کوي چې د یادې قطعې ځواکونو یې له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قطعې له مسؤلینو سره اړیکې ونیسو خو ونه توانېدو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوې پیښې په ورځ په دغه پیښې خواشیني ښودلې وه او له ولسمشر غني نه یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي خلکو وژل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په غبرګولي کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسېدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو را سره اوسه د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شپه ناجی ساپې ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د اوسپنې پټلۍ په وسیله له افغانستان څخه چین ته د افغاني محصولاتو د لیږد هڅې روانې دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې تخنیکي مرستیال عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې برخه کې ستونزې له منځه تللې دي. ښاغلي صدیقي وویل چې د صنعتي موادو سربیره کرنیز محصولات هم چین ته استول کیږي. د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ په وسیله د سوداګریزو مالونو واردات او صادرات په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له امله په دې برخه کې صادرات نه ترسره کېدل. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازو په ټاکل کېدو سره به په دې هیواد کې د صنایع سکتور لا پیاوړی شي. د دې خونې مشر شیرباز کمنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او صنعت خونې حوزوي استازي د ټاکل کېدو په هدف د یک شنبه په ورځ ټاکنې وشوې. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د صنعت د پراختیا په هدف خپل پروګرامونه له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازي د ټاکلو لپاره هر دریو کلونو کې انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د دې خونې د عمومي مجمع ټاکنې راتلونکې اونۍ په کابل کې ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په د افغانستان په شمال کې د سیمو او ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې ینګي قلا ولسوالي تیره شپه د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي د طالبانو لاس ته ولوېده. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې درقد ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. آریان صاحب، دا اوازې څومره دقیقې دي د دې ولسوالیو د سقوط؟ هم د ینګي کلا او هم د درقد ولسوالیو.
د تخار سیمه چارواکي وایي چې تېر له یوې اونۍ راهیسې وسلوال طالبانو په ینګي قلا ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړي وو. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو کبله د ینګي قلا ولسوالۍ څخه شاتګ کړی ده او دغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. هجري وایي چې دوی سیمې ته تازه دمه ځواکونه استولي دي، هڅه کوي تر څو د ورځې په اوږدو کې د انګقلا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو څو شېبې وړاندې د تخار سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د درقد ولسوالۍ هم نن لس بجې د وسلوالو طالبانو لاس ته وغورځېده. د تخار د والي وران محمد جواد هجری وایي چې دغه ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د شدید جګړې شاهد وه. دوی وایي چې له دغه ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تر شاتګ کړی ورته مرګ ژوبله واوري، او دوی وایي چې دغه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته غورځېدلې ده. دوی وایي چې تازه دمه ځواکونه له کندز هم رارسېدلي دي، هڅه کوي چې دغه دواړه ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي.
آریان صاحب، د تاسو د مرستندویو ځواکونو یادونه وکړه، دا ځواکونه پس له دې استول کیږي، را رسیدلی دي، عملیات پیل شوي دي د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره، او که به تر اوسه په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې، یوازې په پام کې دي چې دلته به اضافي ځواکونه استوي؟
اشاره وکړه، دوی وایي چې په پام کې ده دلته تازه دمه ځواکونه را ورسېږي، او کوم ځواکونه چې دلته وو هغه یعنې قلعه ته استولي دي، او دوی وایي چې تمه لرو تر څو نور تازه دمه ځواکونه له کندز، یعنې دلته قلعه اردو چې په کندز کې موقعیت لري، تخت را ورسېږي، او دوی وایي چې هڅه کوو تر څو دغه ولسوالۍ بېرته دا دوه ولسوالۍ تخت بېرته له هغه نه ونیسي طالبانو څخه. بلخوا خو د تخار ولایتي شورا بیا ګواښ کوي، خبرداری ورکوي که چېرې ډېر ژر دغه دوه ولسوالۍ ونیسي، نور ښایي د تخار د ماورای کوک شوو ولسوالۍ چې دي چې په هغه کې خواجه غار، خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، رستاخ شعب هم شامل دي چې دغه له تاجکستان سره سرحد لري، دوی وایي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته رسېدلی ونه شي، ښایي دغه پاتې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
بله، که لنډ راته ووایي آریان صاحب، چې په دغو اوو ولسوالیو کې د ماورای کوکچا په اوو ولسوالیو کې چې دوی خبرداری ورکوي چې ښایي سقوط وکړي، هلته خطر د طالبانو یا د وسلوالو ډلو څومره دی؟ طالبان دومره ځواک لري چې دا ولسوالۍ هم د درقد او ینګي قلا په څیر ونیسي؟
سقوط کرتی شورا تقریباً د اداري تعمیرونه د یعنې دولتي تاسیسات د دولت په وکي کې دي، نور پاتې سیمې ټول د طالبانو په اصطلاح کې دي. هلته ځایي اوسېدونکي وایي چې ډېری خلک د خپل دغه حقوقي کوم دوې یا دوسیې وي، دا هم په یوه کې دي چې دولت هم باید یو کتان ته ورځي هلته خپلې ستونزې حلوي.
مننه آریان صاحب، که څه هم اړیکه په دا وروستیو شېبو کې یو څه خراب شوه، اوریدونکو له تاسو نه لدې کابله بخنه غوړو، خو فکر کوم مطلب ته ورسیدو، او هغه دا و چې د ماورای کوکچا او ولسوالۍ چې په دې سیمه کې پرتی دي، دا اوس هم د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي، او ولایتي شورا وایي چې د دې ولسوالیو یوازې دولتي ودانۍ او د ولسوالۍ تعمیرونه د دولت په ولکه کې دي، نورو سیمو کې د وسلوالو ډلو حضور خورا پراخ دی. د اجمل آریان په راپور کې مو اصلي خبره دا وه چې د تخار ولایت درقد او همداراز ینګي قلا ولسوالیو سقوط کړی. ینګي قلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو نیولې ده، او درقد ولسوالۍ نن لس بجې شاوخوا یوازې څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې درته وړاندې کړو. خو اوس ورځو اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي چې زیات شمیر سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له طالبانو څخه پاکې کړي دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی له افغان ځواکونو سره یو ځای.
د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ افغان پوځیانو دغه پوځي عملیات د ترینکوټ شاراړون په شمال ختیځ برخه کې پیل کړی دی. دا د هغه زغروال خړ رنګه هموي ټانګ ږغ دی چې موږ افغان پوځیان په پښې کې د ترینکوټ شاراړون هغه سیمو ته لیږدوي کوم چې دوی تازه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي. افغان پوځیان موږ ځکه په زغروالو ټانګونو کې لیږدوي چې پر یاد د سړک د زیاتو ځمکنیو ماینونو د چاودېدو له کبله بل هیڅ موټر تګ راتګ هم نسي کولی، حتی په ځینو برخو کې دغه زغروال ټانګونه هم پرې نسي تګ راتګ کولی. په دغه زغروال ټانګ کې موږ تر شاوخوا 40 دقیقې مزل وروسته د ترینکوټ شاراړون مهرآباد او نچین هغه سیمو ته رسېږو کوم چې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د جګړې لومړۍ کرښه ورته ویلی سو. افغان پوځیانو دغلته شاوخوا 3 کیلومتره چې د نچین سر ورته ویلی سو او د مهرآباد کریه فای د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصه کړې ده. دغه سیمه که څه هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې، خو لا هم زیات شمیر هغه ماینونه په کښې کې ښخ دي کوم چې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو لپاره د جګړې پر مهال ښخ کړي وه. خو د دغه خطر سره سره بیا هم د یادې سیمې اوسېدونکي بیا خپلو کورونو ته په کډو راوړلو بوخت دي، ځکه دوی له تېرو 4 کلونو راهیسې د خپلو کورونو څخه شړل سوي وه. د دوی له ډلې محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې طالبان په سیمه کې هم طالبان ولا که دغون ځوانۍ را سره کړي دي، ولا کې هېڅ تاوانونه سم د لاسه رسول، ځکه را وچ کړل، لاندې را دربدره کړل، سرایونه یې را ونړول، اوس سم د لاسه حکومت وره پسې دي، سم د لاسه انشاءالله خدای دې تو اوس توفیق نور هم ورکړي. انشاءالله دا مځکې ورځ په ورځ پاکي، اوس هم مثلا د دې کراګا پر جګه جره شروع ده.
د اورزګان ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجري چې د یادو عملیاتو مشري تر غاړه لرل، په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیمې تر 4 ورځو پوځي عملیاتو او درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي.
امروز سیمه موقعیت کې ما شما قرار داره به نام جیګدیره یاد میشه، در شرق ترینکوت قرار داره و ما پیشروی را قبلا در این ساحه در شرق ترینکوت داشتیم. البته حال پیشروی موفقانه ای را که امروز ما داشتیم هیچ نوع تلفاتی را ما نداشتیم.
په دغه عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د ځمکې له لارې برخه اخیستې وه، او بهرنیو ځواکونو هم کله کله د هوا له لارې هغه وخت ورسره مرسته کول کله چې به افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو تر زیات فشار لاندې راغله. دغه سیمه چې اوس موږ ورته راغلي یو د جګړې لومړۍ کرښه ده. دغلته وسلوال طالبان او افغان پوځیان یوازې په خپل مینځ کې فاصله 100 متره لري. دوی دغلته تېره شپه تر خپلو منځونو هم درنه جګړه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځیانو د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت دغه امنیتي مسؤلین وایي دغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړې، نوي امنیتي پوستې یې هم په کښې کې جوړې کړې دي څو د یادو سیمو امنیت د تل لپاره وساتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ شاراړون، نچین او مهرآباد سیمه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د ویر غونډې جوړې شوې دي. یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر سیاسي مشرانو پکې د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې پکې وکړې. وصل وصال له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لار سوله ده. کریم خلیلي د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځلو یوې غونډې ته په کابل کې وویل د دې لپاره چې د سولې لپاره هر راز هڅې پایلې ولري نو باید د افغانستان خلک د دې بهیر په ټولو اړخونو کې شامل وي.
ما همیشه از این زاویه هستی از پروسه صلح حمایت کردیم و باز هم حمایت. صلح یک نیاز جدی افغانستان است. بدون صلح هیچ راه دیگر ندارد که ما از این بحران بگیریم. هر کی راه دیگری را میتون داره غلط فکر کنه. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چاپ ده حل میکرد. کشور همکار افغانستان ایالات متحده آمریکا تلاشاش سپاسگزار هستیم. باید مردم افغانستان در پروسه صلح همه زاویه هایی قرار بگیرد و در از همه لایه هایی با خبر باشد. اگر حکومت ما رجوع ما با اجازه دکتر عبدالله رحمانی حکومت وحدت ملی ما هم بی خبر
خغلی خلیلی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه او هرکلی وکړ، خو انتقاد یې دا و چې ولې افغان حکومت او ورسره افغانان د دغه بهیر له بېلابېلو اړخونو څخه په حاشیه کې ساتل شوي دي او افغانانو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه په خبره همدا وجه وه چې د سولې کومې خبرې اترې چې په قطر کې وشوې هغه هم کومه ځانګړې پایله یا نتیجه نه لرله. خغلی خلیلی د شورا د ورځې له ویرجنو هم وغوښتل چې خپله وینه د پر ځمکې د تویولو پر ځای د وینې بانک ته ورکړي سو اړمنو خلکو ته ورسیږي. بلخوا د نامنیو خبرې هم کیږي. د افغانستان په شمال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د 14 لامل دوه کسان ټپیان شوي دي. د بلخ پولیس وایي 14 د روزې په 1 کیلومتر کې د محکمې پر سړک شوې ده. د بلخ د پولیسو ویان دلشاه عادل ویلي دي چې 14 توکي په یو بایسیکل کې ځای پر ځای شوي او ډېر مالیزیان یې اړولی دی. په کابل کې تر اوسه پورې د کومې امنیتي پیښې خبر تکل صاحب نه دی ورکړل شوی، خو په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر د عاشورا د ورځې لپاره نیول شوي دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واصل وصال و چې د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې جزئیات راکول. 2:13 دي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په 14 کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 4 تن نور ټپیان دي. د 14 هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوی دي. په غزنی کې په 14 کې 2 تن ټپیان شوی. دا پیښه د غزنی ښار افرخي 4 لارې ته نږدې نن هغه مهال شوی چې ویل کېږي ساعت وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تېرېدل. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پرې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله. د پکتیا چارواکي په ځاځي اروپ کې د 4 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تندر قلو رو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي دا پېښه پرون د پکتیا د ځاځي اروپ ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې شوې او د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې پر وژل شوو وسلوالو سربېره 2 تن نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو 10 هېوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هېوادونه یاد شوي دي.
سمو غاګ لازادې رادیو اوري په تلو تلو کې ستاسو څو محدود پیغامونه چې د وخت د کموالي لپاره ټول نشو خبرولای. راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکي له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې د جګړې پر مهال د ولسی خلکو مرګ ژوبلې ته ډیره پاملرنه وکړي تر څو چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي نور مو د سولې هیله نشته ځکه دواړو لورو جګړو ته زور ورکړی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکي باید ډونالد ټرمپ د سولې خبرې نه وای لغوه کړي ځکه چې داسې پریکړه د امریکا دریز ضعیف ثابتولی شي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته پام وکړئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام دوستانو، دا آزادی رادیو دا او تاسی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری. دا خبرونه ز وګ ما جبر خیل درته وړاندې کوم او هیله ده د دې خبرونه تر پای سره پاتې شي. دوستانو، راتلونکي سه شنبه د سپتمبر میاشتې 10 نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې نه د مخنیوي نړیواله ورځ هم ده. او موږ هم په دې خبرونه کې په ځان وژنه باندې خبرې کوو او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص
را سره ده خو مخکې له دینه چې ډاکټر سیب ته لاړ شو اول به په دې اړه باندې یو کوچنی غوندې ریپورت واورو. د ټولې نړۍ په کچه اټکل کیږي چې په هرو څلوېښت ثانیو کې یو انسان ځان وژنه کوي. تیوی چیرونکی وایي چې نارینه د ذهني فشار له کبله د ښځو په پرتله ځان وژنه ډیره کوي. ځان وژنه یوه ټولنیزه ستونزه ده چې انسان په خپله د ځان وژلو اقدام کوي. د خواشینۍ خبره ده چې ځان وژنه هم یو مهم عامل د مړینې په نړۍ کې ده او هر کال یو شمیر خلک د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه یوه ډیره بیرحمه لاره د ځان د له منځه وړلو لپاره ده. ځان وژنه په ځوانانو او د پاخه عمر خلکو کې ډیر لیدل کیږي، که څه هم د نورو عمرونو کسان حتی د ماشومانو د ځان وژنې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر بنارس مصباح یې په اړه وایي چې ځان وژنه په کومو کسانو کې ډیره لیدل کیږي او د ځان وژنې لاملونه کوم دي.
په ځینې اندازه باندې ځان وژنه په اوس وخت کې په هغه کسانو کې چې عمر یې عموما د اتلس تر څلېرش کال پورې عموما چې ځوانان وي په هغوی کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې دي. په مجردو خلکو کې نظر متحل ته، ځکه چې متحل خلک د ژوند یو امید لري او اسره لري، په هغوی کې په هغه اندازه باندې نه وي لکه څنګه چې په مجردو خلکو کې. همدارنګه په کونډ کې په زیات اندازه باندې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې وي. هغه اشخاص چې رواني ناروغۍ لري، مثلا افسردګي یا مونږ چې ورته په عامه ژبه باندې خفګان وایو، د خفګان په خلکو کې تقریبا رواني ناروغیو کې د ټولو نه زیاته فیصدي د خفګان په ناروغانو کې د خودکشۍ واقعات ډېر زیات وي. بر علاوه د دې نه هغه څوک چې جنون لري یا مثلا مونږ چې وایو د لیونتوب په ناروغیو باندې اخته وي، په هغوی کې هم په زیات اندازه باندې د ځان وژنې واقعات رامنځته کیږي. خو که هغې نه غیر مونږ خبره وکړو، هغه څوک چې هېڅ رواني ناروغۍ ونه لري، نو په نشو معتاد یا په نشو روغ دي کسان، طلاق شوي یا کونډې ښځې، په ځوانانو کې، په دغه اشخاصو کې یا په دغه نفوس کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې موجودې وي یا ډېرې زیاتې رامنځته کیږي.
رواني او عصبي ناروغي لکه ژور خفګان او ټولنیزې ستونزې لکه فقر، تبعیض، بیکاري، په نشو روغ دیواله او نور ډېر لاملونه دي چې د ځان وژنې سبب ګرځي. بیا هم خرغلاست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او په دې خبرونه کې په ځان وژنې باندې خبرې کوو چې لاملونه یې څه دي او د مخنیوي لارې چارې څه دي. ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب درکوي. تاسو هم همداوس کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0999 45 30 او 0 و سوا 2 و سوا 5 50. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاس که اول راته د ځان وژنې په اړه و بایست. آیا ځان وژنه ناروغي ده او که د ناروغۍ له امله رامنځته کیږي نو دغه ناروغي کومه ناروغي ده؟
مننه جواب خیل صاحب. لومړی تاسو ته ستاسو تخنیکی همکارانو ته او د افغانستان ټولو ولس ته نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې هر نوع وژنه پای عمومي او هر افغان یو خوشحاله او سوکاله ژوند ولري. ځان وژنه یا سوساید یا خودکشي یو چې د یو لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې سوساید ده، نه پس د قتل په معنا ده. یعنی هر هغه څوک چې قصدن عمدن وغواړي خپل ژوند ته پای ورکي یا خاتمه ورکي، دې ته موږ تاسو ځان وژنه وایو. ځان وژنه د نړۍ په هر ګوټ کې واقع کېدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کال په اوږدو کې تقریبا 15,000 کسان ځان وژنه کوي. یعنی هر ورځ 100 کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه د ټولې نړۍ په کچه باندې که موږ تاسو هغه څېړنې یاد کړو، په ټوله نړۍ کې په هر 100,000 نفرو کې 12 کسان چې دي هغه ځان وژنه کوي. ځان وژنه چې ده مختلف لاملونه لري او مختلف اسباب لري. کمو راسو هغه ریسک فاکتورو ته هغه عوامل چې د ځان وژنې باعث ګرځي، اول کمو تاسو وګورو په جنس کې، په مذکر جنس کې نظر مونث جنس ته یا په نارینه وو کې نظر ښځینه وو ته ځان وژنه څلور چنده زیاته لیدل کیږي. او همدارنګه د سن په لحاظ کمو تاسو وګورو په نابالغو کسانو کې د ځانوژنې پیښې نادرې دي، ولې په پاخه عمر کې یعنی په نرانو کې چې عمرونه یې تر 65 کلونو بره وي په دغه عمر کې ځانوژنه ډېره لیدل کېږي؟ او همدارنګه مدني حالت که موږ تاسې فکر وکړو، هر هغه څوک چې مجرد وي او طلاق اخیستل سوي یا هغه ښځې یا نران چې کونډ سوي وي په هغو کې ځانوژنې پیښې زیاتې لیدل کېږي. او همدارنګه د شغل په لحاظ هر هغه څوک چې بیکاره وي او شغل ونه لري په هغو کې نظر هغه کسانو چې کار لري د ځانوژنې پیښې ډېرې لیدل کېږي. او همدارنګه هغه څوک چې جسمي ناروغي ولري، یو داسې جسمي یا بدني ناروغي ولري چې ناعلاج وي، مثلا سرطان وي، زیات دردونه ولري، یا یو بله داسې مهلکه ناروغي ولري، د هغې د خلاصېدو دپاره بعضې کسان ځانوژنه کوي. او همدارنګه رواني ناروغۍ چې د ځانوژنې یو زیاته برخه تشکیلوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي به په کرښه وي وربشو. اوریدونکو ته یو اوریدونکی به راواخلو چې د کوم ځینې اړیکه نیولې. نور اوریدونکي هم شته په کرښه باندې. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. سلامونه، تاسې زما غږ اورئ؟
محترم ډاکټر صاحب ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیرو بخښئ، تاسې زموږ همیشنه اوریدونکي هم یاستئ، مګر ستاسې نوم باندې زه هیڅ پوه نه شوم. تاسې څوک یاستئ؟ له زابله؟
توخی د زابل ولایت.
اها، توخی. توخی له زابل ولایت، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د محترم ډاکټر، اول دا د سیاسي او رواني مریضي یو د بل سره نږدې دي او څه فرق سره لري؟ او بل دی انسان سشان یریزی اندیل حتیزای زایی پوزی دا دیده پارا پا خوراکی موادو که اغاز نور وطنی خوراکی شاندی یا میوجاتی اغا کم موجاتی یا خوراکی شاندی سی اغا دا حتیزی دا پارا مومی.
اها، دیر امان نتا سی پتا ماو سی میرا بانی وکی داکتر سیب تا سی پختنی واخستی؟
جسه وایي چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي یو له بل سره څه فرق لري؟ جسه محترم، رواني ناروغي چې دی خپل د دماغ وظیفه کې اختلال واقع کیږي، او په عصبي ناروغي کې خپل د دماغ یا د عصبي سیستم په فزیکی په اناتومي کې یو مشکل واقع کیږي، یعنی یو فزیکی مشکل کې رامنځته کیږي. په رواني ناروغي کې روحن مریض شوی، یعنی د دماغ په وظیفه کې مشکل رامنځته شوی وي. او بل جسب وایي چې کوم میوې دي، کوم خوراکونه دي چې هغه د حافظې د تقویت سبب وګرځېږي. ټولې تازه میوې او وچې میوې چې دي هغه د حافظې د ښه والي سبب ګرځي. نو هر څوک چې له تازه میوو او وچې میوو څخه استفاده کوي په خپل وخت کې حافظه به انشاءالله زر له لاسه نه ورکوي. او بل له زیاتو رغونیاتو څخه استفاده ونه کوي، زیاتې غوښې ونه خوري، دغه شان پر حافظه باندې تاثیر لري.
بله، وربشو بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
پر جان تا ته همدارنګه ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې د احترامات وایم.
علیکم السلام، ډیره زیاته مننه. ځان راوپیژنئ او د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
د تل فضیر حکمل یم او د پکتیا څخه.
اها، حکمل پکتیا څخه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
مننه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د رواني ناروغي چې دا په زړه پورې تړاو لري او که دماغو پورې تړاو لري، آیا دا دواړه دي او که جلا جلا دي؟ پوښتنه ده چې که چېرته یو کس وهم ولري، ډار ولري، د دې علاج څنګه ده چې یو عادي خبره باندې د ډار کې وي یا مثلا یو دراز وي بازار کې یا ټانګو کې یا درز وشي، هغې باندې سخته ویره ورته راکېږي، د دې حل لاره څه ده؟ آیا دا د زړه مریضې لري که دا د یو رواني او
بله من نه استاسی پختنم واخسته په تمه اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
رواني ناروغي سي دي هغه وخت ما وویل سي دي دماغ په وظیفه پورې اړه لري او د بزړه پورې تعلق نه لري خو زړه او دماغ ولا بل سره اړیکه لري کوم وخت یو سړی وویریږي او د ویریدو سره سم سمپاتیک اعصاب د انسان د بدن تنبیه کیږي او د سمپاتیک اعصاب د تنبیه په نتیجه کې د زړه ضربان زیاتیږي د بدن ریګ درامونځته کیږي حتی بعض انسانان خوله کوي داسې وام ورته پیدا کیږي او ده وویلو چې داسې یو چاودنه کیږي یو پیښه کیږي دې ته وام پیدا کیږي دغه وام موتر خپله یو رواني ناجوړي داسې موږ تاسې انزایټي ورته وایو یا اضطراب ورته وایو نو دغه اضطراب دپاره د دغه ورور یو رواني ډاکټر سره مراجعه وکوي او علاج دې وکوي که نه اضطراب د شدت په حالت کې بیا په ژور خفګان باندې کیدلی شي تبدیل شي
بله خدای دې وکړي چې حقمل د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي بل اوریدونکی به راواخلو بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
مننه خوشاله وایم سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو د خدای دې وکړي چې جوړ وي
ډیره زیاته مننه په خیر راغلی مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
مننه خوشاله وایم ذوالفقار ځواک به د هلمند نواشر ولسوالۍ
څخه اها ذوالفقار ځواک په خیر راغلی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب را سره خبرونه کې ملمه ده او د ځانوژنې په اړه باندې تاسو پوښتنې ځوابوي نو مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ
مننه زما پوښتنه په دې ډول باندې ده زما کله چې مختدیا یو بندر ته ولاړ شي تاسو د ډېرو خلکو سره مخامخ شي یا دا چې مختدیا یو دم د خبرې سره سره مخامخ شي دا ټول بدن یې ریږدي او دا بدن یې داسې مخ و رنګ یې داسې سترو غوندې شي او دا بدن یې ریږدیم او داسې مقصد خولې هم ورباندې راځي ډاکټر
صاحب دغه لپاره مشوره راته راکړئ اها سمه ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
دا ورور سکوم نه نښانه ویلې دا د استراب یا ترس یا انزایټي یو ډول د سوشل فوبیا ورته ویل کیږي یو سړی دا هیڅ راز او علائم نه لري جوړ تیار دی ولی وخت کې یو اجتماع ته داخليږي د خلکو یو ټولنې ته داخليږي تر تاثیر لاندې راځي د زړه ضربان زیاتیږي بدن یې ریګ پیدا کوي خوله ور باندې راځي یعنی ورخطا کیږي نس کولای شي هغه د زړه خبره په مجلس کې وکوي د سوشل فوبیا وایي یو ډول دی ترس ناروغي ده نو علاج هم ډیر اسانه ده حتی روانشناسان کولای شي سي د خبرو په ذریعہ باندې د تداوی وکوي نو د یو رواني ډاکټر سره د مشوره وکوي ان شاء الله مشکل دومره جدي نه ده
ان شاء الله حل بشي وو ذوالفقار رو راخدې دی وکي چې د خپل پوښتنې جواب دی اخیسته وي نور اوریدونکو را سره دی دیته باور شو السلام علیکم
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر خیر جوړ ته به خبر
د خدای فضل دی زه وګم جبر خیلی مور سره ډاکټر صاحب ملمه په خبرونه کې تاسو څوک یاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده
زه د خوست څخه د زمیدان
یو لپاره تاسو ته اړیکه کوم اها د زمیدان نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ
زه په لاره ته تقریبا رامې چې دا هر وخت په اوره د خپل شوم دي شو کوم چې دا څه تقریبا د نور څه او اقتصادي وخت د تاسو د بخاده د غشتن دی وو څه کوم دي مو څه نه وو غوښمي
بله بله و بستاسی اها بله بله و امیر بانی اوکی دکتر
داغ ورور وای چیز داغ پل شندان دسی پا قاخو بندی سلوما دا یه دی وسواس یو ناو دا بازی کسان دی خپل نکان پا قاخو بندی پریکوی بازی کسان دی خپل دی مخ ویختان باسی بازی کسان دی خپل گیره سر پا ویختانو کی کتی وی دا یو دول وسواس دا چی دی وسواس یو ناو دا وسواسی ناروغي هم یو رواني ناروغي ده نو ورور تاسو کولای شئ چې له یو رواني ډاکټر سره مشوره وکوي دغه وسواس په اړه چې تاسو یې لري او خپل که تاسو عزم وکوي او اراده وکوي تصمیم ولري چې نور به زه دا کار نه کوم یعنی متوجه ورته ووسیږي تاسو خپل هم کولای شئ پر دې باندې کنټرول راولي
بله بل اوریدونکو به راوخلوم السلام علیکم
السلام و جمعی حوری سلیمه چه دکتر سابت هم سلامونه تهیلی مستل مخفه
و علیکم السلام بخیر رغلی میره بانیو که خپل نوم را تا وایست او دارا تا وایست چه ده کم زینا ماری کنی ولیده
دیر زیاد مننه کم و جمعی بیبی زن نبیولا زبلین ده زبل سیدون که دا وخل غزینه
آها نبیولا زبلین میره بانیو که خپلی پختنی مطرک
مننه کم دکتر سابت سلام پیشتران ترسنگ پرسنل ډاکټر صاحب محترمه ولی ځانوزنه په ځوانه طبقه کې ډېره لیدل کېږي مثلا ځوانان ځانوزنه کوي یا پیغلې ځانوزنه کوي او آیا د ځانوزنې لامل خو به همدا اوسنۍ خونریزي وینې تویدل همداسې مرګ جوړو تاسو همیشه په خپل ګران وطن افغانستان کې وینو همدا مرګ جوړ لیک به د دې لامل نه کېږي د یو کس زیره بستی خفشی او زن و جنه وزی. مننه.
لطنه هم دیر زیاده. مننه نبی اولا زابله از منگ همیشه نه آوریدون که میره بانی وکی ده ترسی.
نبی اولا رو را تاسو ویلش پا زوانانو که دیر وقتی که گی. ولی داغا اوسانی شرایط دی افغانستان چی دی یا دی پا هر وطن کسی دینا امنی وی جنگو نوی فقر وی مهاجرتو نوی پا غو که روانیستون زیاده رامنزده که گی. خبلا پا اول قدم که داغا کسان پا جوار خبگان باندی اخده که گی. خبلا جوار خبگان تقریبا دی اتیا پیسته ده روانی ناروغی لجمله سخه ده جان وزنی سبب گرزی. نو داغا زوان طبقه که خویو لامل هم داغا جوار خبگان که دلیسی. بل نور بعضی کورنی مشکلاتی کلتوری یا مشکلاتی دی زوانانو که چه غویت ده نرسی دول عمل دی داغا دی زن وزنی لارزان دی پار اختیاروی. نو پا زوانانو که داغا دو هم دا لاملونه دی.
بله. هیله ده چه نبی الله زابلی ده خپلی پختنی زواب خیسته وی ور بشو بلاری که برا وخلو. السلام علیکم. و علیکم السلام استاسی در رادیو غک دیرو چد ده میرابانی و که زن را و پی زنی و در اتو ویاز چه ده کم زینا ماری کنی ولی ده بله ده خوست ولایت چخا میرابانی و که خپل پختنه مطرح که بله تاسی ده خپل رادیو غک تیت که میرابانی و که او بیا پختنه و
که اغه چې موږ ته تاریخ به ځکه کومه ده دغه مې ډیر کم زیر شوې ده او بل دا چې وینه غوښه وکړم دیخي صدیقه به ځم دیخي د سره کان دغه کاری
اها حافظ دې کمزوري شوې ده
عمر دې څو کال ده
بله تاسو زما غاوري
وو
تاسو عمر دې څو کال ده ډاکټر سپ تاسو ته وایي
عمر مې داسې وخه چې دغه یا تلش کلم یا ووش کلم به ما
ښه نورې د رواني نخې نخاني خونه کې درلیدل کیږي
اړیکه یې لکه چې پرې شوله مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
وختي ما وویلو حافظه سي ده یو حافظه ده یو تمرکز ده په ځوانانو کې عموما تمرکز خرابیږي تمرکز یعنی پر یو شي باندې ښه عمیقه توجه کولو ته تمرکز وایي یا تداوم د توجه ته تمرکز وایي په حافظه کې هر هغه شی ثبتیږي چې یو سړی پر هغه باندې تمرکز وکړي یعنی ډېره توجه ورته وکړي ډېر پام ورته وکوي هغه په حافظه کې ثبتیږي په ځوانانو کې حافظه نه خرابیږي اکثره تمرکز پکې خرابېږي حافظه له 15 کلنۍ ورسره په خلکو کې خرابېږي چې هغه ته بیا موږ تاسو دیمنشا یا زوال عقلي وایو هغه یو داسې ناروغي ده چې علاج هم نه لري ولی په ځوانانو کې همیشه تمرکز خرابېږي نو دغه ورور دې داسې وکوي د حافظې د قوت لپاره چې یو شی ته د ښه فکر کوي یو مثلا له ده غوښتنه وسي چې تاسو له بازار د کور لپاره پلانکی شی راوړئ نو دې پر هر هغه شی چې د پښتنه کې غیر د سوال کې یا د کوم کار کوي پر غوږ د ښه توجه وکوي یعنی دوامدار توجه دی پر وکوي هغه په حافظه کې ثبتیږي او په زمن کې د تازه میوه او وچه میوه څخه استفاده وکوي ان شاء الله په حافظه کې تغیرات راشي
بله مننه ډاکټر صاحب مګر د پښتن نه یو بل پښتن را ولاړ شو لاغه دا چې بعض ځوانان دی فکر کوي چې حافظه یې کمزوري شوې ده د حافظه د تقویې لپاره دواګانې اخلي په خپل سر باندې دغه دواګانې خو به بعد اغیزه نه لري
وخت ما وویل مولا حفیظه په ځوانانو کې نه خرابېږي ولی بعض رواني ناروغي هم چې په غو کې حفیظه خرابېږي مثلا ژور خپګان په ژور خپګان کې حفیظه خرابېږي چې هغه ته سودو دیمنشیا وایي یعنی کاذبه زیوال اخلي او کچیر ته دغه کس خپل د ژور خپګان تداوی کې حفیظه هم سره کېږي په ځوانانو کې عموما ځوانانو ته ځمات توصیه ده د دې ښه توجه پر یو خپل کار باندې پر خپل علم په تعلیم کې څوک وي نو پر هغه باندې د ښه فکر کوي توجه دی ورته کوي حفیظه یې بیرته اعاده کیږي او بل کومې دواګانې چې دی استفاده کوي د طب له نظره د ډاکټرۍ له نظره داسې دواوې نشته چې حفیظه تیزوي هغه کوم تجارتي بعضې دواګانې شته چې بعضې خلک ورڅخه استفاده کوي هغه هم پر حفیظه باندې کوم مثبت اغیزه نه لري.
بله ډیره مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم جبار خیر خو تاسو ته او ډاکټر سره او اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. خپل نوم راته وایا ستو د کوم ځای نه واړی کني ولیدا
نورزایما د شندان د زیرکوټ کمیسار سره اړیکه نیولیدا
نورزای د شندان نه مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د ډاکټر سره څنګه دا پوښتنه د خوځانې کله چې ز په خپل یو مرزې راته تازه پیدا شوی د چډیر خفګار را باندې راځي او خوب چې د خپل غاخونه چې چم او خپل جبه چې چم او د لږ وخت زی چې تکدار یعنی د هر شي غاخه چې وخره مبا تازه شپه یعنی خپل غاخه خپل غاخونه او خپل شولډر چم نو وګورئ چې دا څه څه دا د رواني مشکل خو بنه وتی کاروانی مشکل اوسې چې ډاکټر سه مشته مشوره راکې او سردرد
هم درته پیدا شوه دی پته مو اوسه نورزه استاسي پوښتنه ته ډاکټر سه جواب وایي مهرباني وکړئ.
ښه نورزه سه ته باید وایم د سردردی خو کېدای شي یو عصبي مشکل وي یا یو بل داخلي ناروغي یا جسمي ناروغي له وجې رامنځته شوی وي او پته سو دی وایي چې زه د شپې له خوا غاښ چې خو می خراب وي کوم وخت سخت خوراک دول زو کوم یعنی غوخه و خورم په غشبه باندې می دا مشکل زیات وي نو د شپې له خوا د تبابت له لحاظه نرم خوراک پکار ده کوم وخت هضمي سیستم خراب شي یعنی سخت شي شن مکتسي وخورو او د پتن ویدسو هغه پر عصبي سیستم پر روحي سیستم باندې بد اغیزه لري نو شخص د شپې په خوب کې نه آرام وي او تا بد خوبونه ویني کله کله او دغه د غاخو د غاخونه چې شم د شپې له خوا کچیرته دغه د غاخو مشکل دوامدار شکل باندې نیوي او دغه سکیل غذا د خوراک لامل وي نو تاسو کوشش وکوي چې سی ورزش وکوي او د شپې له خوا چای ونه خوري د شپې له خوا د سی سکیل خوراک ونه کوي نرم خوراک وکوي ان شاء الله د مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه. د نورزی پښتنو ته مو جواب ویلې ور به شو بل اړیکه بر واخلو او وګورو چې څوک دی که څه هم د خبرونه وخت کم پاتې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه کابل ولایت پمن ولسوالۍ نه مخاصه خبر افسر راګیږم.
حق پر سپ مې ربانی وکي خپل پښتنه لاندو کې نه تاوکي
زما پښتنه دا ده چې اول زما عمر 30 کالو شاوخوا ده او دغه د شپږ اول سو کالو راځي چې ما په دې وګورئ چې قسم راګرځي وخت په دې څنګه راځي لکه تیار چې ډیر زه نه لسی د چار ماشینه تیار بن د خراب وه دا یو شپکل دا یو نو دا اتکل رئیس یو سپر تکلیف تاسو فقاله کې چنچار غونې چې د سهارې د کدي دا یو سهارې راځي فقط د کې سهارې یو د دې مبارک لاله پاکستان تل ته دا یو هم وخت استلا خو دا یو دا هیڅ تاثیر ونه کوي د دې مبارک کې ډاکټر سره مشوره غواړم چې زه کوم حالات سم څو کوم یا هغه کوم خوراکي
بله ډیره زیاته مننه. تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني.
دا ورور وایي چې موږ د مور په دسیو مشکل د غوږونو کې اواز راځي د غوږونو اواز کېدلی سي چې عصبي منشه ولري او کېدلی سي چې خپل د غوږ په ساختمان کې د غوږ په جوړښت کې د غوږ په د غوږ یو ناروغي ولري د شخص نو تاسو ته زه مشوره در کوم چې تاسو یو ځل د ګوشو ګلون یا د غوږو د غوږو د ستوني له متخصص سره مشوره وکوي او په زمن کې د یو عصبي ډاکټر سره مشوره وکوي یعنی دغه دواړه لاملونه کېدلی سي چې د غوږ د اواز سبب وګرځي.
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی او دا هم باید وپوښتو چې کومې علامې دي چې د هغې نه پس انسان یا یو کس ځان وژلو مرحلې ته رسیږي او د هغې نه پس هغه ځان وژنه کوي. یعنی یو څوک څنګه پوه شي چې یو څوک په دې نه وروسته په دې باندې فکر کوي چې هغه دې ځان وژنه وکړي؟ یعنی کومې علامې دي؟
ډېره ښه پوښتنه. وختي ما وویلو چې ژور خپګان 80% د ځان وژنې لامل کیږي. یعنی که چیرې په یو مریض کې د ژور خپګان نښې نښانې موجودې ولې لغو دې پوښتنه وسي. مثلا د ژور خپګان نښې نښانې دا د مریض همیشه خپه پریشان وي، د خپل کار سره علاقه نه لري، ګوشه نشینه وي، غواړي ستنها واوسي، کمې خبرې کوي، همیشه د ستړیا احساس کوي، خوب یې خراب وي او له اجتماع نه لرې توب غواړي. که چیرته تاسو له دغه شخص ته پوښتنه وکوئ یا دی به درته ووایي چې دا ځوند ما ته نور په درد نه خوري، په دې ځوند کې څه شی نشته، یعنی هر شي ته منفي فکر هم کوي، نو دغه شخص مساعد ده و ځان وژنې ته، نو باید په عاجله ډول باندې ژور خپګان تداوي شي ترڅو د خودکشي یا د ځان وژنې له پیښې څخه مخنیوی وشي.
مخنیوی شوی وي. ډېره زیاته مننه. او بله پوښتنه دا ده چې یو رواني مریض په وړاندې باید د کورنۍ او ملګرو چلند څه ډول
وي؟ که چیرته یو شخص یا یو مریض د خودکشي یا ځان وژنې افکار ولري، په دې کې باید اول په اول قدم کې باید کورنۍ د یو روانشناس لخوا روان درمانی یا سایکوتراپیست، یعنی غوته کومې لارې ورته وښودل شي له دې مریض سره تاسو باید څنګه برخورد وکوئ. او خپله اجتماع هم رول لري. که چیرې یو شخص په یو اجتماع کې اوسېږي، هغه اجتماع کې داسې معلومات موجود وي چې د رواني ناروغیو سره باید څنګه چلند وسی، او خپله دغه روانشناس یا ډاکټر باید وخت پر وخت باندې دغه مریض سره مصاحبه وکړي، وویني او پوښتنې د خودکشي په اړه
کوي. ډیره زیاته مننه دوستانو. له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونې کې مو ګډون وکړ، او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم نه هم ډیره زیاته مننه چې تاسو پوښتنو ته ځواب ویلې. نو دوستانو، دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو په مهربانه خدای سپارو.